سلامونه ستړي مشه په قبل کې د مازیګر څلور بجې شوي دی خبري خبرونه ته مو زفر د سیال د محمد صفی تخنیکی چارو په سم بلخت هر کله کوم خبرونه به خبرونه پیل کړو د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینې محمد ویلي سره لې چې په افغانستان کې واکمنو طالبانو د ښځو حقونه محدود کړي اروپایي ټولنې ته د دې هیواد سره د بشري مرستو د بندولو خبرداری ورکړی د جرمني خبري اژانس راپور له مخې امینې محمد چې د ملګرو ملتونو د یو جوک پوری پلایو په ترکیب کې تیرونه افغانستان ته تللی وو او له شمېر طالب چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړي پرون سه شنبه په برکسل کې خبریالانو ته وویل چې حکومتونه دې ته اړتیا لري چې خپل مالیه ورکوونکو ته ووایي چې ولې له افغانستان سره چې د ښځو سره دومره تبعیضي چلند کوي مرستې کوي خو تریخ حقیقت دا دی چې په افغانستان کې به ښځې او ماشومان له بهرنیو مرستو پرته مړه شي. امینې محمد بشري اړتیاو ته په اشاره وویل افغانستان اوس مهال له سختې یخنۍ سره مخ دی، یو شمېر خلک خوړل لري او چوي خوري او داسې څه نه لري چې کورونه پا تاوده کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینې محمد ټینګار وکړ چې د نړیوالې ټولنې هدف باید په نورو برخو کې پر طالبانو فشار راوستل وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن وایي نن ټول نړۍ د هغو افغان ښځو او نجونو په درناوي د زده کړې نړیواله ورځ په رسمیت پیژني چې د طالبانو لخوا په سیستماتیک ډول له دغه بشري حق څخه محرومي شوي دي. بلنکن تېره شپه په یو ټویټ کې وویل موږ ستاسو تر څنګ ولاړ یو او د ټولو افغانانو لپاره باکیفیته زده کړو ته د مساوي او له خنډ پرته لاسرسي غوښتنه کوو. بلنکن د افغان ښځو جونو د زده کړو په ملاتړ دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې پرون د جنوري 24مه د زده کړو نړیواله ورځ وه. د امریکا د نړیوالې ادارې یو اس آی ډی وایي له خپل اوږدمهاله شریک د افغانستان له امریکایي پوهنتون سره یې د څلورو کلونو لپاره د 8 میلیونو ډالرو مرسته کړې څو محصلان وکولی شي په افغانستان کې لوړو زده کړو ته لاسرسی ولري. د افغانستان لپاره د امریکا د نړیوالې ادارې پراختیا دا دفتر مشر شان کالهان پرون سه شنبه په ټویټ کې ویلي چې دغه اداره په ویاړ سره د افغان خوځینه او نارینه و مسلانو ترڅنګ یو شان ولاړه ده. سو هغوی د خپلو زده کړو هیلې پوره کړې او زیاته کړې دی چې زده کړې یو حق دی. یو شمېر افغانان د امریکا نړیوالې پراختیا ادارې د دغو مرستو هرکلی هم کړی دی. د یو نوي راپور له مخې په نړۍ کې د خبریالانو د مړینې په کچه کې په 2022 کال کې د یو مخکېني کال پرتله 50 سلنه زیاتوالی راغلی دی. په نیویارک کې د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې سی پی جی په یو راپور کې چې پرون خپور شو ویلي چې د خبریالانو تر ډېره په اوکراین، مکسیکو او هاتی کې وژل شوي دي. په راپور کې راغلی دی چې په 2022 کال کې په ټوله نړۍ کې د رسنیو 80 کارکوونکي وژل شوي دي چې د 2013 کال راهیسې د خبریالانو د مړینې تر ټولو لوړ شمېر دی. او جرمنی پریکړه کړې چې اوکراین ته د لیوپارد 2 ټانکونه ورکړي او د پولند په څیر نورو هیوادونو ته هم اجازه ورکړي چې ورته اقدام وکړي. دا خبره د جرمنی شپېګل مجلې پرون ورکړه. د پوتولیک او رسپانې د دوو چارواکو په حواله چې له دغې موضوع خبر دی راپور کړی چې د جرمنی صدر اعظم اولف شولز د نن رسمن پریکړه اعلان کړي. تر اوسه د جرمنی حکومت د دغه موضوع تایید نه دی کړی. د امریکایي چارواکو پرون سه شنبه رویټرز خبري اژانس وویل چې متحده ایالاتونه هم له خپل دریځه په شاشې د سرکاره چې اوکراین ته به ټانکونه ورکولو سره مخالفت نکړي او په دې اړه خیر روانه ونې اعلان وکړي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د مطالب درته لرو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینې محمد ویلي که چېرته نړیوال افغانستان سره مرسته ونه کړي افغانان له لوږې مري. وړاندې په خبرونه کې درته په دې اړه راپور ومرکه لرو. یو شمېر افغانان شکایت کوي چې افغانستان کې د پاکستان سفارتي ویزې ردوي.
موږ دا څوم ځل ده چې د پاکستان فیملی ویزیت کټګوري د ویزې غوښتنه کوو خو زموږ غوښتنه نه منل کېږي، رد کېږي.
وړاندې خبرونه کې د افغانانو سره خبرې کړې دي چې د پاکستان ویزې ته یې درخواستي لیږلې ده خو څو ځلې رد شوې ده. د افغانستان په سویل کې د سویډنی وګړي لخوا د قرآن کریم د نسخې د سوځولو په خبرونو کې زرهاوو تنو نن مظاهرې کړې دي. دا چې د دوی غوښتنه څه ده؟
پر دغه هیواد ولې نارینه وایي چې د قرآن دفاع وکړي؟ قرآن یې ولې
د اوکراین جګړې روسي جزئیات به هم تم شو ملتیا وغواړه.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بیا هم ستړي مشي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینی محمد د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته خبرداری ورکړ چې کله افغانستان سره په بشري مرستو لاس ونیسي نور ډېر خلک به چې پر بهرنیو مرستو متکي دي. امری امینی محمد چې د رواني د ملګرو ملتونو د یو لوړ پوړي پلاوي په ترکیب کې افغانستان ته سفر کړی و، دغه خبرداری پرون سه‌شنبه په بروکسل کې په یو خبري غونډه کې ورکړ. نوموړی د خبرداری داسې مهال ورکړی دی چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په روستي راپور کې خبرداری ورکړل شوی و چې افغانستان یو له بېسارې بشري ناورین سره مخ دی او د نظام د سقوط او انساني بحران خطري واقع دی. تفصیل په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امین محمد سره لدې چې په افغانستان کې واکمنو طالبانو د ښځو حقونه محدود کړي، د اروپایي ټولنې غړو ته له دې هېواد سره د بشري مرستو د بندولو په وړاندې خبرداری ورکړ. د جرمني ډي پي خبري اژانس د راپور له مخې امین محمد چې د ملګرو ملتونو د یو جګپوړي پلاوي په ترکیب کې تیره اونۍ افغانستان ته تللې او له یو شمېر طالب چارواکو سره یې لیدنې کتنې ترسره کړې، پرون سیشن بې په بروکسل کې خبر اعلان ته وویل چې حکومتونه به دې ته اړتیا لري چې خپلو مالیو ورکونکو ته وایي چې ولې له افغانستان سره چې له ښځو سره دومره طبیعي چلند کوي مرسته کوي. خو تریخ حقیقت دا دی چې په افغانستان کې به ښځې او ماشومان له بهرنیو مرستو پرته مړه شي. امینه محمد بشری اړتیاو ته په اشاره وویل چې افغانستان چې اوس سخته یخنۍ چې د تودوخې درجه منفي 30 سانتي ګراد ته رسیدلې تجربه کوي، یو شمېر خلک خواړه نه لري چې وخوري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا په یو راپور کې چې د دوشنبه په ورځ خپور کړی ویلي چې افغانستان له یو بېساري بشري ناورین سره مخ دی او د نظام د سقوط او انساني ناورین خطر ډیر واقع دی. اوچا ویلي په روان 2023 کال کې 28.3 میلیون وګړي چې د افغانستان د ټول نفوس 2/3 برخه ده د ژوند پاتې کېدو لپاره عاجل بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا همدارنګ ویلي د روان 2023 کال په لومړیو دریو میاشتو کې به وضعیت لا خراب شي او علتونه یې هم د ژمي اغیزې د خوراکي توکو د لوړو نرخونو دوام، د عوایدو کمیدل او بیکاري او دوامداره اقتصادي رکود ښودل شوی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد ټینګار وکړ چې د نړیوالې ټولنې هدف باید په نورو برخو کې پر طالبانو فشار راوستل وي ترڅو د ښځو په اړه تبعیضي پرېکړې بیرته واخلي یا لږ تر لږه نورې هغه استثناوي ورکړي چې په مرستندوی محسوق ښځینه کارکوونکي اغېزمنوي. طالبانو وخت له رسېدو وروسته لومړی له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو راوګرځولې، وروسته د پوهنتونونو دروازې تر بل امر پورې د محصل نجونو پر مخ وتړلې. طالبانو ویلي نجونې او ښځې له لوړو زده کړو ځکه منع کړي چې اسلامي حجاب په ګډونې له شریعت څخه سرغړونه کړي. د راپور له مخې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه په اوس وخت کې په دې غور کوي چې آیا په دغو شرایطو کې له افغانستان سره د بشري مرستو دوام ممکن دی که نه. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا باربوک د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې د اروپایي ټولنې له شریکانو سره په غونډه کې سخت دریز غوره کړ. انالینا باربوک وویل که ښځې نشي کولی چې له نړیوالو موسسو سره کار وکړي نو هغوی ته به مرستې هم په خپل وخت ونه رسیږي. هغې زیاته کړه موږ د نړیوالې ټولنې په توګه پر افغان ښځو د کار کولو بندیز ته په پام نشو کولی چې د طالبانو ملاتړ وکړو. د 2001 کال د اګست له میاشتې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، ښځې او نجونې له لوړو زده کړو او ښځې هم په غیر دولتي مرستندویو موسسو کې له کار کولو منع کړي دي.
راپور کې مور د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینه محمد د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته خبرداری ورکړی او کچرته له افغانستان سره بشري مرستو باندې لاس ونیسي نو دلته به خلک له لوږې مړه شي، په ځانګړي ډول هغه خلک چې په بهرنیو مرستو باندې متکي دي. هغې دا خبرې په بروکسل کې خبر اعلان ته د یو خبري کانفرنس په ترڅ کې کړې دي. همدارنګه تمه ده چې امینه به د خپل سفر جزئیات د ملګرو ملتونو سره په ویناسته کې وړاندې کوي. خو یا تمه کېدای شي چې اغلی محمد د افغانانو واقعي انځور په دې ناسته کې وړاندې کړي. زموږ همکار خاطر پردیس د مرکې په سر کې دغه پوښتنه له سیاسي چارو له شنونکي ودیر صفی مطرح کړې ده.
فکر کوم چې د آیات ځان سره یو څه مثبت نکات هم ټول کړي دي، نو په همدې لحاظ یو دم نفع کړی نه ده چې دوی نه څه نه جوړېږي. پیشنهاد کوي چې دغه هغه خواوې چې د هر منطقې د اروپا یا د امریکایي یا د هغه سوچایي چې افغانستان کې د نظام ملاتول غواړي یا د ساوې خواته غواړي، فکر کوي چې جریان لري وي دغه نه روش غوري او یو فیصله داسې و کی چې طالبانو سره باید مونږ د واز مایو چې اړیکې ټینګې وکړو د تعامل سره وکړو او دې ته کوم سره مرسته وکړو چې هغه اهداف د سوله ایز دي د تمدن او د تحصیل او د کار او د حتی د په یو عنوان دیموکراسي د نوې اسلامي روان چی نو په دې باندې دوی متقد شوي. زه فکر کوم ول چې دوی د اظهاراتو نه ژورنالیستانو سره آزادو خبرو نه دا به برداشت.
صافی صاحب د دغه سفر وروسته امینی محمد سره ګڼو نورو هیوادونو استازو هم لیدلی دي. څه فکر کوئ د دغه سفر نه وروسته به د نړیوالو دریز د طالبانو په وړاندې څه ډول وي؟ یعنی آیا فکر کوئ تغییر به وکړي؟
فکر کوم چې تغییر به په نظر کې لري د مثبت خوا ته په خو په احتیاط سره، داسې چې سلو کې سل په دې باندې اعتماد وکړي او هر څه ورته سپین چک بخې کېږي چې دوی صحیح دي بالکل سل په سلو کې. هغه حتی فکر نه کوم چې حتی 50% به دوی دا خبرې ومني او عمل ته به ګوري، روزانه او میاشتنی او کلنی او پروګرام ته، چې خصوصا دوی باید د افغان ملت یا د ولس په افغانستان کې چې انسانان دي ژوند کوي او که اوس هغه درجه کې نه دي آینده ورته رسېدل کې لکه دنیا چې رسېدلې ده. دوی خپل حقوق غواړي، دوی غواړي چې خپل مشر ظایم وویني، دوی غواړي چې قانون وویني چې دا کوم قانون په اساس مستحکم شو دا نظام په دې جغرافیه کې د افغانستان، او موږ ته څه حق راکړی چې پکې مثبت سی نکات ذکر کولای شو د خپل وطن د آبادی او اعمار د آینده د سیاسي او کلتوري او فرهنګي او اقتصادي د لحاظ نه کړه. نو کدا خو دوی وننی چې دا به کامیاب نه وي.
بلې صفای صاحب، طالبان ولې نه حاضرېږي د نړیوالو دغه غوښتنې ومني؟ آیا فکر کوئ دوی د امتیاز په لټه کې دي؟
ډېر په تاسف سره د تاسو ته دا ویلی شم چې ما فکر کاوه چې دا فعلی امارات مشران چې دا دومره ربړ او تکلیف د 2001 کال د بمباردمان د بش د خوانه دې باندې وشو او دوی بیا هم جګړې ته ادامه ورکړه او خپل استقامت په سنګر کې ونیو. دوی به یوازې پاکستان کې نه و، لکه پخوا اول ځلی چې و دوی په عربي هیوادو ته لاړل، اروپایي هیوادو ته لاړل، منطقي هیوادو کې سره تقسیم شول، لاړل، ولیدل، وکتل، ژوند به زده کړی د آینده پیشرفت د منطقې نه به یو نتیجه دوی اخیستي چې باید دوی کوم ګامونه کېږي چې د هغې نه بېرته پاتې نه شي. نه چې دا پکې په عمل کې ته د تېر یو کال نه زیات موده کې ونه لیدل شول چې په دې خواته دوی داسې قدم کېږي چې اقلا د انتقاد ګوته په ډېره شدیده د نړیوالې ټولنې د خوا دوی په مورد کې نوي.
دا سیاسي چارو شنونکی ودیر صفای و چې خاطر پر دې سره د امینی محمد د څرګندونو په اړه خبرې کولې چې ویلې که نړیوال افغانستان سره مرسته ونه کړي افغانان د لوږې مري. د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
یو شمیر افغانان وایي چې پاکستان هیواد له کوم دلیل پرته پر دوی فامیلی ویزې بندې کړې دي. په کابل کې د یو شمیر سیاحتي شرکتونو مسؤلین هم دا خبره تاییدوي او وایي دا کار د جنوري له 11 نیټې وروسته شوی دی. دوی وایي د پاکستان سفارت هم ورته ویلي چې نور د فامیلی ویزو لپاره د خلکو نوملیکنه نه کوي، خو په کابل کې د پاکستان سفارت په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي. تفصیل په دې راپور کې.
مګ د څوم زل د چې د پاکستان فاميلي ویزټ کټګوري دی ویزې وختنه کو خو زم غوختنه نه منل کیږي رد کیږي.
د پکتیا ولایت اوسیدونکي عثمان وو. عثمان شکایت کوي وای چې میاشتو انتظار وروسته هم د پاکستان ویزه نه دا ورکړل شوی. نو موري ازادي راډیو ته ویل چې وسورته ویل شوی چې فاميلي ویزې بند دي.
کوم معلومات چې مو تر لاسه کړی دی هغه دا دی چې پاکستان د فاميلي ویزټ کټګوري ویزه بند کړې ده. نو دا زموږ لپاره ډیر مشکل ده. کچېره د کار دوام پیدا کړی ممکن ډیر افغان افغانان له ګڼو ستونزو سره مخ شي.
یو شمېر افغانانو په برېښنا لیکونو کې هم د ستونزو له ازادي راډیو سره شریکه کړې ده، خو ادعا یې کړې چې ځینو خلکو د سلګونو ډالرو په بدل کې ویزې ترلاسه کړي دي. په کابل کې یو شمېر سیاحتي شرکتونه تاییدوي چې د پاکستان سفارت لخوا افغانانو ته د فامیلي ویزو ورکول بند شوي دي. له دې ډلې څخه د سرخوش چانس سیاحتي شرکت مرستیال عبدالمصور نظري ازادي راډیو ته وویل چې هغو کسانو چې د جنوري له 28 نیټې څخه مخکې د ویزې لپاره غوښتنه کړې وه، هغو ته د شپږو میاشتو لپاره فامیلي ویزې ورکړل شوې، خو په خبره یې له یادې نیټې وروسته د فامیلي ویزو لپاره غوښتنلیکونه بیرته ردیږي.
فعلا کتګوري فامیلي ویزو برای کسایی استفاده میشه که خانم پاکستانی
اوس یوازې هغه کسان د فامیلي ویزو لپاره نوملیکنه کولی شي چې ښځه یا خاوند یې پاکستانی وي، خو نورو ټولو افغانانو ته یوازې شپږ میاشتنی سیاحتي ویزه ورکول کیږي.
نوموړی وایي چې د پاکستان سفارت هم دوی ته ویلي چې نور دې د فامیلي ویزو لپاره د خلکو نوملیکنه نه کوي. موږ غوښتل چې په کابل کې د پاکستان د سفارت نظر هم ولرو، خو بریالي نه شو. دوی په دې اړه په رسمي ډول په خپلو ټولنیزو پاڼو کې هم څه نه دي لیکلي. د پاکستان حکومت دې پریکړې په هیواد کې نوي میشت شوي افغانان چې په فامیلي ویزو نوموړي هیواد ته تللي هم د ویزو د تمدید په برخه کې له ستونزو سره مخ کړي دي. افغان خبریال میرویس زازای چې د مهال په پاکستان کې اوسیږي ازادي راډیو ته وایي،
سیاحتي شپږ میاشتنی ویزې ورکوي، حتی په دې شپږ میاشتنی ویزو کې هم چاته ویزې نه دي راغلي، باید 22000 روپۍ یو چاته ورکړي سیاحتي ویزه ورته راووسي چې تر څو وکولی شي دلته اوسیږي.
پاکستان کې ډیری هغه کسان د ویزو تمدید ته اړتیا لري چې پر افغانستان د طالبانو له بیاځلي واکمنېدو وروسته هغه هیواد ته تللي او نورو هیوادونو ته د تګ انتظار باسي. د یادونې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت مخکې په یوه خبر پاڼه کې ویلي وو هغو بهرنیو ته د وتلو اجازه ورکوي چې د ویزې له ختمېدو وروسته په پاکستان کې اوسیږي. په خبر پاڼه کې ویل شوي وو چې سرغړوونکو ته به درې کاله د بند سزا ورکول کیږي او سربیره پر دې به دوی پاکستان ته د ننوتلو په تور لیست کې هم شاملېږي.
پا ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
اوس باندې په اسویل کې کندهار د ورشو د کندهار او روزګان لسګونو وسیدونکو قرآن کریم ته د سپکاوي بکس لمل کې نن مظاهره وکړه. دوی په سویډن کې د دغه هیواد دیو سیاستوال لخوا د قرآن کریم د وینې نقصې د سوځولو پیښه وغندله او د دغه هیواد بیرغتي ورواچو. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار شهر په ادګاه جاده کې راټول سو سلګونو مظاهره چانو د سویډن هیواد پر ضد شعارونه ورکړه او دغه هیواد د یو سیاستوال لخوا د قران کریم د سوځولو پیښې وغندل. مظاهره چانو دغه راز د سویډن بیرغ ته ور واچاو او د نړیوالو ټولنې څخه وغوښتل چې دغه سیاستوال قران کریم ته د بې حرمتۍ په جرم محاکمه کړي.
سویډن نوم یې هیواد د قران عظیم شان عظیم کتاب د الله رب العزت دغه عزت سم دغه سوځل سوې دي. الله رب العزت وجه دنیا ته هغه عظیم کتاب پیغمبر اسلام چې نازل کړی دی هغه ته نن ور
زمانم قاریس جخلاد زمرد قران عظیم شان به عزت یې کړی ده د قران عظیم شان کاوه یې کړی دی زمرد قران عظیم شان یې سوځلی دی مش په ډیر ټول سوی چې نړیوال چې پر حقوق بشر ناری وي د حقوق بشر د ټولاندې کړی دی پر هغه ناری وي پر دغه هیواد ولې ناری نه وي چې د قران دی پات وکي قران یې ولې وسوځلی
د کندهار په څنګلوري ولایت زابل کې هم سلګونو کسانو په ورته توګه مظاهره وکړه. د مظاهره ګوندوال وویل چې د نړۍ د نورو ادیانو په ډول دی د اسلام د دین درناوی وسی.
دغه خلک باید مجازات شي، دغه خلکو ته باید سزا ورکړي. ان شاء الله د ټول مسلمانانو سره ټول سوي دي د ټول په کلام الله خو به دي د ازمږ حق کتاب ده سفر لسه وکالم پر دغه کلام الله قرباني ورکړي دي ته دی بعد به مور کو ان شاء الله موږ د خپل کلام الله پښتنه جنې کوو.
اسلام یې موږ پر قران فراتې باندې ایمان راوړل دي موږ اسلام د پاره لا وته دي چې افغانستان ته ځان مسلمانان کو ټول اسلام مسلمانان
د یادولو ورده چې څوره جبران دی په سویډن کې د ترکیه سفارت مخته د یو لارین پر مهال د یو سویډنی سیاستوال لخوا د قران کریم یو نسخه اوس په ځول سو. تر دې مخکې د افغانستان په خوست ولایت کې هم د دغه پیښې په خبرګون کې سلګونو کسانو مظاهره کړې و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به د اوکراین جګړې د تم شو جرمني له اوکراین سره د پوځي مرستې په برخه کې له بخوانی دریزه پښه شوې ده او غواړي د هیواد ته پرمختللي ټانکونه ورکړي. تفصیل په دې راپور کې
د جرمنی د حکومت ویان شتیفان هیبشترایت نن په یو بیان کې وویل چې جرمنی به اوکراین ته لیوپارد دو ټانکونه ورکړي او هم به له دې سره موافقه وکړي چې نور هیوادونه چې دغه ټانکونه یې پیرلي هم کولی شي چې هغه اوکراین ته ورکړي. ښاغلی هیبشترایت ویلي هدف دا و چې د اوکراین لپاره هر څومره ژر چې کیدی شي پر لیوپارد ټانکونو سنبال دوه کنډکونه جوړ شي او زیاته کړه چې جرمني به له خپلو پوځي زیرمو په لومړي ګام کې څوارلس لیوپارد دوه ټانکونه اوکراین ته ورکړي. په بیان کې همدارنګ ویل شوي چې اوکراینی ځواکونو ته روزنه به هم ډیر ژر پیل شي او جرمني به همداراز اوکراین سره لوجستیکي او د مهماتو مرسته هم وکړي. له جرمني د اوکراین لویدیځو متحدانو د دې پرلپسې غوښتنه کړې وه چې کیف ته د دغه درنې وسلې ورکړي او هم د درېیم هیواد ته اجازه ورکړي چې ورته اقدام وکړي. له دې مخکې پولیټیکو ورځپاڼې د دو چارواکو په حواله چې له دغې موضوع خبر دی راپور ورکړی و چې د جرمني صدراعظم اولاف شولز به نن رسما خپله پریکړه اعلان کړي. د پولند صدراعظم ماتیوش موراویسکي چې حکومت یې له اونیو راهیسې پر جرمني فشار راوستی و چې اوکراین ته لیوپارد ټانکونه ورکړي، د جرمني له صدراعظم اولاف شولز څخه د دې پریکړې په خاطر مننه کړې ده. هغه نن په یو ټویټ کې ویلي چې اوکراین ته د لیوپارد ټانکونو ورکول د روسیې د یرغل په مخنیوي کې یو مهم ګام دی چې اخیستل کیږي. په عین حال کې دوه امریکایي چارواکو پرون سه شنبه رویترز خبري آژانس ته وویل چې متحده ایالات هم له خپل دریزه پشا شوی او داسې ښکاري چې اوکراین ته به د ام 1 ابرامز ټانکونو له ورکولو سره مخالفت ونه کړي او په دې اړه خایي روانونه اعلان وکړي. پنټاګون تر اوسه په دې اړه خبرګون نه دی ښودلی. تر دې مخکې جرمني اوکراین ته د دغه ټانکونو له ورکړې سره لیوالتیا نه درلوده او نه هم دریم هیواد ته اجازه ورکوله چې اوکراین ته دغه ټانکونه واستوي. جرمنی ویلو تر هغه به اوکراین ته دا ټانکونه ورنکړي چې لومړی د امریکا متحده ایالاتونو ابرامز ټانکونه اوکراین ته نوي ورکړي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _ پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د خبرونه په دویمه نیمه کې درته د زهرو کاروان او نیوز پروګرام لرو، خو نور راپورونه هم شته. ساتي ملتیا غواړم
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس په ختیس کې نورستان ته ورشو. د نورستان اوسیدونکو وایي نږدې څلور کاله کېږي چې ولایت د جوارو د سانتي د جو د ساتنې او ملي پارک په نوم نومول شوی، خو تر اوسه ورته نه غځېدلې لار جوړه شوې او نه هم د سیلانیانو لپاره د اوسېدو لازم ځایونه. تفصیل په دې راپور کې.
نورستان د هیواد په ختیځ کې له طبیعي ښکلاو ډک ولایت، لوړ او دنګ غرونه یې د نخترو، زنغوزیو او پر نورو ډول ډول میوه لرونکو بې میوې او زینتي ونو بوټو ښکلي دي. د یاد ولایت په هره دره او سیمه کې رڼې اوبه بهیږي او ښکلي ابشارونه لري. د همدې دنګو او زرغونو ونو لاندې د رڼو بهیدونکو سیندونو په شاوخوا کې شنو بخملینو چمنونو یې ښکلا نور هم زیاته کړې، او بیا چې د رنګارنګ الوتونکو زړه راښکونکې نغمې د چا تر غوږو ورسېږي، نو په ستړو زړونو او ذهنونو کې یې د آرام او خوښۍ وږمې غځونې وکړي. همدې قدرتي ښکلاو ته په کتو ولسمشر غنی په 2000 زیږدیز کال کې نورستان د ژوو د خوندي ځای او ملي پارک په نوم ونومولو، او همدې اعلان نورستانیان د خپل ولایت د پرمختګ او د دوی هوسا راتلونکي ته هیله من کړل. هغه مهال دوه تنو نورستانیانو خپلې خوښۍ ازادۍ راډیو سره داسې شریکې کړې.
منم مولای نعمت الرحمن رحمانی دی، نورستان ولایت مرکز اوسیدونکی. مونږ نورستانیان په دې باندې ډیره خوشحالي احساسو. نورستان سیلانیان به زیات راځي، د دولتي چارواکو هغه توجه به دته راوګرځول شي، ځکه چې نورستان نو تاسیس ولایت دی. نو هغه بیا رغونه کې او بیا د ځنګلاتو په ساتنه کې به مختلف پروګرامونه به راځي. نو نورستان لپاره د اقتصاد لګانه به ان شاء الله یو خزیره وي.
جمیل رحمان رحیمی، مدن نورستان ولایت اوسیدونکی. په دې باندې ډیر زیات خوشاله یم، مثبت ګام بولم. د نورستان ولایت لپاره د دولت نمو
هیل او ارزوم به داده چې دینه خازم استفاده وکي او غونډین او ولایتونو او ان ټول افغانستان نو وس د ته خلک را مات کړي د لپاره کار وشي نورم نو زه مطمئن یم د ان د خارج او داخل دار زګینه بدیته ډیر زیات سیلانین راشه او دلته خلک هم په کارونو باندې وګمارل شي.
له هغه اعلان دا د نږدې څلور کاله پوره کیږي، خو لا هم ملي پارک تللي سرکونه کندو کفر او د ګرځندویانو لپاره هیڅ ډول اسانتیا شتون نه لري. د سیمې اوسیدونکي او نورستانیان وایي یوازې یو ځای د ملي پارک او یا په بل نوم نومولو سره شهرت نه پیدا کوي، بلکې هغې سیمې ته د نوم سره کار کول هم اړین دي او دا کار لا په نورستان کې نه دی شوی. محمد موسی:
تر اوسه پورې د نورستان ته تللې لارې خرابې دي، سیلانیان نشي کولی چې په دغه لارو باندې نورستان ته سفر وکړي. نورستان کې د پاتې کېدلو لپاره یعنی اوسېدلو لپاره ځایونه هم نشته دی. زموږ د حکومت څخه دغه هیله ده چې نورستان ته تللې لارې باید ورغوي او د دې تر څنګ سیلانیانو لپاره نورې زمینې برابرې کړي. یوازې په نومولو سره یو ځای پارک کېدلی نه شي، باید هلته د آبادۍ او د پرمختګ لپاره ګامونه پورته کړی شي.
په نورستان کې چارواکي بیا وایي چې بیلابیلو حکومتي او شخصي شرکتونو ورسره په نورستان کې د هوټلونو او هوایي زانګوګانو جوړولو ژمنې کړي چې له ډلې یو هم افغان تور شرکت دی. د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان د یادو ژمنو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
نورستان ولایت مرکز کې چون کې د سیلانیانو لپاره سنتاوي سہولتونه تر دې وخت پورې نه دی رامسته شوی، افغان تور دولتي شرکت چې دلته معیاري هوټلونه او زنګوګانو جوړولو اراده لري، تیر ورځې هم دغلته رسمي ړومبنې سروې ترسره کړه. امید لرو په نږدې وخت کې دغه کارونه ترسره کړي.
پخوانیو چارواکو ویل چې په نورستان کې له 1500 هکتاره زیاته ساحه زنګلونو او څړځایونو نیولې، چې د ملي پارک اعلان سره به یاد ځنګلونه، څړځایونه او پکې ژوندي ژوي د لمنځه تللو له ګواښ وژغورل شي. هغوی هم ګڼې ژمنې کړې وې چې نورستان ته غځېدلي سرکونه به قیر شي او د سیلانیانو لپاره به لازمې اسانتیاوې چمتو کړي. خو دا ژمنې څه په حکومت کې اداري فساد، څه ناامنیو او څه هم وروستنیو بدلونونو پلي کېدو ته پرېنښودې، او دا لا هم نه ده معلومه چې د نورستانیانو او سیلانیانو یادې هیلې او غوښتنې به کله پوره کیږي.
د ازادي راډیو خپرونې اوس شپه ورځ څلور ساعته اورېدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
اوس هم ورځو ستاسو پیغامونه ته.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم. آزادۍ راډیو تاسو مر سلامونه ور ورسېږي. دغه چې وسته مؤسسات وایي یا مثلا حکومت وایي چې موږ داسې په دژیمي کې د کومکونه کړي د کمپلونو مور کړي، موږ خو دلته یو لازره کوره ماجر په دغه یارات کې ولاکه مو یا کمپل لیدلې، ولاکه مو یا بل شی لیدلې، ولاکه مو یا پوښتنه لا لیدلې چې د پوښتنه وکړه. فقط یو کیلو پرانه دا اته سره زغال راوړی دی ورکړی دی نمائندگانو ته، دا شراره یې سانو ته او دغه ته ورکړی دی. بس خلاص به امان دغه کومک ته دغه زغال ورکړی دی اته سره. دا کوم نور پښتن لیدلی یا امر باندې کړی یا چا په یا چې اواز یې دغه رقم چې کوم کوم نور سره کړی هیڅ کوم کنه چې حساب نه کړی.
السلام علیکم. دلی زدرانی مای پنجاب نا پاکستان بلای زدهی را دی نمودا گفتنه دو چی اینو سیار والا را غلی وی میکتای پرچه را کرد چی تاستا به پاوتا نیما که پا کورانای که پا هر کورانای تا پیسه ملوی گی یا این نادره طرپا یا این میگه طرپا خواه پیسه میکتا ملاو نشوی بسادی مشکلاتی و سلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د پکتیا ولایت زرمت سوالینا سر تماس کې خدای دې وکړي روغ او جوړ وي. نو موږ د افغانستان د اوسنی دولت څخه هیله ده چې د جنکو یا د نجونو پوهنتونونه دې بېرته خلاص کړي. شرایط چې دي کوم څه دي ټاکلي، هغه شرایط خو ښې نن پکې عملي دي. جدا سنفونه دی و جدا معلمی استازانی خزینه استازانی لری نو شرعی احکام دی طول عملی دی نو جر تزره دی دی دا دی جنکو پانتونه نبیشتا پسرلی احمل کی خلاص کی
ستاسی پیغام ستاسی نظر
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته غږیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
په څو شیبو کې بعد زهرو کاروان پروګرام پیل شي، خو تر هغې وړاندې بور شو لنډو خبرونه ده. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال امینې محمد ویلي سره لدې چې په افغانستان کې واکمنو طالبانو د ښځو حقونه محدود کړي، اروپایي ټولنې ته خبرداری ورکړي چې له دې هېواد سره بشري مرستو بندول به یو بشري ناورین رامنځته کړي. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې امینه محمد چې د ملګرو ملتونو د وجود پوډي پلایو په ترکیب کې تېره اونۍ افغانستان ته تللې ولې یو شمېر طالب چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړي دي. پرون سه شنبه په بروکسل کې خبرلاندو ولې چې حکومتونه دې ته اړتیا لري چې خپلو مالیه ورکوونکو ته وایي چې ولې له هغه افغانستان سره چې له ښځو سره تبعیضي چلند کوي مرسته کوي. خو تریخ حقیقت دا ده چې په افغانستان کې به ښځې او ماشومان له بهرنیو مرستو پرته ومري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن وایي نن ټوله نړۍ د هغو افغان ښځو او نجونو په درناوي د نړیوالو زده کړو ورځ په رسمیت پېژني چې د طالبانو لخوا په سیستماتیک ډول له دغې بشري حق څخه محروم شوي دي. بلنکن تېره شپه په یو ټویټ کې وویل موږ ستاسو تر څنګ ولاړ یو او د ټولو افغانانو لپاره با کیفیته زده کړو ته د مساوي او له ځنډ پرته د لاسرسي غوښتنه کوو. بلنکن د افغان ښځو او نجونو د زده کړې په ملاتړ دغه څرګندونې داسې مهال کړي دي چې پرون د جنوري 24مه د زده کړو نړیوال د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې وایي له خپلو اوږدمهاله شریکانو سره د افغانستان له امریکایي پوهنتون سره د 4 کلونو لپاره د 20 میلیون ډالرو مرسته کړې څو محصلان وکولی شي په افغانستان کې د لوړو زده کړو ته لاسرسی ولري. د افغانستان لپاره د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې د دفتر مشر شان کلهان پرون سه شنبه په یو ټویټ کې ویلي دي چې دغه اداره په ویاړ سره د افغانو ښځینه او نارینه وو محصلینو تر څنګ یو شان ولاړه ده څو هغوی وکولی شي پلوستاکلو هیلی پورا کړی. د یو نوی راپور لمخې په نړۍ کې د خبرالانو د مړینې په کچه کې په 2020 کال کې د یو مخکنی کال پرتله 50% زیاتوالی راغلی دی. په نیویارک کې د اراده خبرالانو د خوندیتوب کمیټې CPG په یو راپور کې چې پرون خپور شو ویلي چې د خبرالان تر ډېره په اوکراین، مکسیکو او هاتی کې وژل شوي دي. او جرمني پریکړه کړې چې اوکراین ته د لیوپارد 2 ټانکونه ورکړي او د پولند په څیر نورو هیوادونو ته هم اجازه ورکړي چې ورته اقدام وکړي. دا خبره د جرمني شپیګل مجلې پرون ورکړې دی. د سپیګل او ورځپاڼې د دوو چارواکو په حواله چې دغه موضوع خبر دی راپور کړی دی چې د جرمني صدر اعظم اولف شولز په نن رسمن خپل دغه پریکړه اعلان کړې.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونې خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونې په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د زمي له یخنۍ څخه د ژغورنې لپاره زرګونه معتادین خوندي ځایونه تړل شوي دي.
تر دې دمه د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه په نشه یي توکو 10000 شاوخوا روغ د کسان پیژندلي او راټول شوي دي.
په یو بل راپور کې بواوري چې غور ولایت کې د معتادو ښځو لپاره د درملنې مرکز نشټوالی د جدي ستونزو لامل شوی دی.
زینلرم سرګردانه باید دولتي ښځو لپاره روغتون جوړ کړي چې ښځې ورشي او نشه پرېږدي.
دا چې د هیروینو لنډمهاله او اوږدمهاله زیانونه څه دي په دې اړه له ډاکټر محمد عارف مومن سره مرکه لرو.
د سر فشار لوړی همدارنګه د وینې په جریان کې لکه ناپاک وینه یا پاک وینه دي کې هم یو ګډوډي منتري دي. ناپاک وینه پکې زیاتیږي.
ته پهلوان شمشاد په نوم یو معتاد وایي نشي دومره کمزورې کړې يم چې اوس لوی وادي سړی سره هم سیالي نسم کولای.
مخکې کوم سندام کوم سکواره هغه اوس نشته. مخکې و چې کوم سزور راکې او هغه زور نه نشي وکړو.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
اوهو اجمله، په دې سمور کې څومره ګڼه ګونه ده؟
پوهېږې چې دلته ولې دومره ګڼه ګونه ده؟
نه والا نه پوهېږم.
د دې سمور غوندې په ټول ولایت کې خوندور چای نشته.
خو ماته یوه پوښتنه پیدا شوه چې خلک ولې د دې سمور چای خوښوي.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د زمي له یخنۍ څخه د ژغورنې لپاره زرګونه معتادین خوندي ځایونو ته وړل سوي دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي دوی یوې کمیټې ته وظیفه سپارلې چې په بېلابېلو ولایتونو کې هغه معتادین معلوم کړي چې د زمي د یخنۍ له امله یې ژوند له خطر سره مخ دی، او بیا یې د ژغورنې لپاره په تودو او خوندي ځایونو کې ځای پر ځای کړي. له بلې خوا د ځینو ولایتونو اوسېدونکو او شتمنو خلکو د ګډې همکارۍ په پایله کې د معتادینو د خوندیتوب لپاره د اوسېدو د ځای او خوړو اسانتیاوې برابرې کړې دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د کابل او هرات د بېسرپنه معتادینو لپاره وروستۍ دوه اوونۍ ډېرې وژونکې او ځورونکې وې، ځکه د ژمي یخنۍ نږدې څلوېښت بېسرپنه معتادین ووژل. دلته په کابل کې د معتادینو د درملنې مرکزونو کارکوونکي د طالبانو د حکومت د نظامیانو په همکارۍ د کابل له پولیسو خته سیمې څخه بېسرپنه معتادین راغونډوي او د ژمي له یخنۍ څخه د ژغورلو لپاره یې خوندي ځایونو ته وړي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ او چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل دوی د بېسرپنه معتادینو لپاره یوه کمیټه جوړه کړې چې هغوی د ژمي له یخنۍ څخه وژغوري.
تر دې دمه د هیواد له بېلابېلو سیمو څخه په نشهیي توکو د لس زره شاوخوا روږدې کسان پیژندلې او راټول شوي دي، چې له جملې یوازې شپږ زره پنځه سوه تنه په کابل او هرات کې راټول شوي دي. هغه روږدې کسان چې سرپناه نه لري او له لوی خطر سره مخ دي، د هغوی راټولول د دې کمیټې له لومړیتوبونو څخه دی.
د نیمروز ولایت په مرکز زرنج ښار کې بیا خلکو او سوداګرو په ګډه همکاري د هغو بېسرپنه معتادینو لپاره په هوټلونو، مسافرخانو او کرایي کورونو کې د اوسېدو اسانتیاوې برابرې کړې چې له ایران څخه دې ولایت ته په زور راشړل شوي دي. په نیمروز ولایت کې د معتادینو د درملنې مرکز مسؤول ډاکټر خلیل کاظمي ازادي راډیو ته وویل
در حدود 400 تا معتادین
نږدې 400 بېسرپنه معتادین د دې لپاره راټول کړل چې د ژمي له یخنۍ او توپان څخه خوندي پاتې شي. هغوی یې تودو کورونو ته یوړل او هلته خوراکي مواد هم ورکوي.
پروسکل هم د طالبان حکومت د ژمي په لومړیو اونیو کې له بېلابېلو ولایتونو څخه زرګونه معتادین راټول او زندانونو ته یوړل. که څه هم هغه وخت معتادین په زندانونو کې د طالبانو د حکومت لخوا په زور د نشې پرېښودلو ته اړ ایستل شوي وو چې له زندان څخه تر راخوشي کېدو وروسته یې بېرته نشو ته مخه کړل. د شریف او باقي په نوم دوه بېسرپنه معتادین چې تازه تودو او خوندي ځایونو ته وړل شوي وایي که د دوی لپاره د درملنې اسانتیاوې هم برابرې شي، ژمی به د دوی لپاره د درملنې یو ډېر ښه فرصت وي.
د دې سره ساردی هغه کومره
کوم په دې دوه درېو سړو نه یو کې له موږ سره مرسته نه وای کړې. د سړې هوا له امله موږ ټول مړ کېدو. موږ ته خوړه، کوټه او د ویده کېدو ځای راکړ او د هوټلونو خاوندانو ته یو ویل کوم اوتات هر ځای غواړي کولای شي چې په وړیا ډول پکې ووسی. په دې ډول به د وخت په تیرېدو سره زموږ څخه نشه پاتې شي.
موږ سره خپلو هیوادوالو مرسته وکړه او موږ ته یې د اوسېدو ځای، خواړه او پټو راکړ. که د پخوا په شان زموږ لپاره د درملنې اسانتیاوې برابرې شي او د درملنې مرکزونه بیا فعال شي، موږ له ځورونې پرته په خپله خوښه نشه پرېږدو.
د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټران وایي چې معتادین د ژمي د سړې هوا په وړاندې ډېر کمزوري او ژر ناروغه کېږي، ځکه د دوی په وجود کې د زهري موادو موجودیت او هغوی ته د کافي خوړو نه رسېدل د دې سبب شوي چې د هغوی وجود کمزوری شي او د یخنۍ په وړاندې مقاومت ونشي کولای.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په غور ولایت کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې لپاره روغتون نشته. ځینې معتادې مېرمنې وایي چې د نشو پرېښودلو روغتیایي مرکز نشتوالي د ځمي سړې هوا او بېوزلۍ له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي. د غور ولایت ځایي چارواکي هم دا مني چې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې لپاره د روغتون نشتوالی یوه جدي ستونزه ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ما چند سال که ما با استفاده میکنیم کودک های مانت گوشنه توشنه همیگی اعضا و
ویشت کلان گلافروز لسلور کالو راهیسی نشکوی داوایی چه لمره میرم و تاتسو او رسته دا هم نشوت واد سوله گلافروز واس لخپل ورو بچانو سر دا غور ولات پا مرکز فیروسکوی که پای وختین کور که وسیجی دا واس پر خپلو نشوب شمانه دا او غالی چه نشب ریش دی خو په غور کې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې لپاره روغتون نشته.
زینلرم سرګردانه باید دولتي ښځو لپاره روغتون جوړ کړي چې ښځې ورشي او نشه پرېږدي.
ساړه ژمي او بې وزلۍ د معتادینو کورنۍ اندېښمنې کړي دي. 16 کلنه نجیبه او 3 لوڼې یې نشه کوي. دا وایي څو ځله د معتادینو د درملنې مرکز ته ورغلې خو هغوی یې درملنه نه ده کړې. دا مېرمن اندېښمنه ده چې په روان ژمي کې به د خپلو بچانو ساتنه او پالنه څنګه کوي.
ماشومان مې شپه ورځ اوږی دي. تاسې ورته وګورئ په څه حالت کې دي. په ژمي کې ټوله مړه کېږي. په دې خټین کور کې نه د سونګ مواد، نه خوراک او نه د اخیستلو لپاره څه شته. نه پوهېږم چې څه وکړو.
د غور ولایت ځایي چارواکي هم دا مني چې د معتادو ښځو او ماشومانو د درملنې لپاره د روغتون نشتوالی یوه جدي ستونزه ده. په دې اړه د دې روغتون مشر ډاکټر عمر لرزاد ازادي راډیو ته وویل
خانم ها و اطفال را د خانه تحت تداوی قرار
موږ د ښځو او ماشومانو درملنه د هغوی په کورونو کې کوو. څرنګه چې په کورونو کې نشئی مواد اسانه پیدا کیږي او زموږ درملنه هم نتیجه نه ورکوي، هیله لرم که هر مؤسسه مرسته کولی شي او یا دولت بودیجه لري د معتادو ښځو او ماشومانو لپاره دی لس بستریز روغتون جوړ کړي.
په غور ولایت کې د ښځو د حقونو فعالان وایي چې په وروستیو کې په افغانستان کې بېوزلي، کورنۍ تاوتریخوالی او جګړې د دې سبب سوي چې ښځې د احتیاط په لومه کې ونښلي. د غور ولایت د ښځو د حقونو یوې فعالې زهرا نیازی ازادي راډیو ته وویل
خشونت‌های خانوادگی، جنگ و بدبختی و
همچنین بغور ولایت که کورنی تاوتریخوالی جنگ او بدمرغی دغه ډول بیوزلی او حقونه نه ورکول هغه جدي ستونزې دي چې د ډیری ښځو او نجونو د احتیاط سبب شوي دي.
مواد مخدر آغشته بسازه
د ښځو د حقونو دا فعاله داسې مهال د ښځو د احتیاط او عاملو یادونه کوي چې په افغانستان کې ځینو مرستندوی ټولنو په نادولتي ادارو کې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر کار د بندیز له امله خپل فعالیتونه درولي او یا ځنډولي دي.
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو واورېدل چې په غور ولایت کې د معتادو ښځو لپاره د درملنې مرکز نشتوالی د جدي ستونزو لامل سوی دی.
د زهرو کاربن با د خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خپرونې 24 ساعته د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په 2 شپږ نیمې منځنۍ څپه واوري. پوډر یا هیروین هغه سپین رنګه ماده ده چې معتادین یې په بېلابېلو ډولونو کاروي او په افغانستان کې هم زرګونه ځوانان په دې سپینو زهرو ککړ دي. دا چې د هیروینو لنډمهاله او اوږدمهاله زیانونه څه دي په دې اړه مو له ډاکټر محمد عارف مومند سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې هیروین په خپل ترکیب کې څه ډول مواد لري.
هیروین چې دي دا د یو ډول مواد دي چې د مورفین د استلیشن څخه په لاس راځي. مورفین د یو قوي درد آراموونکي درمل دي چې د افین څخه په لاس راځي او هیروین د مورفین څخه 3 چنده قوي دي. په اسانۍ سره دماغو ته تیرېدی شي او تیرېږي.
ډاکټر صاحب که په نشه دروغ دي کس د نښو په اړه راته معلومات راکوي چې موږ یې څنګه وپېژنو، څنګه ورباندې وپوهېږو چې دا سړی پوډر څه کوي؟
غیر نورمال حرکتونه پکې منځ راځي، لاسونه رپیږي یا لرزه پکې منځ راځي، د سترګو کیسه تنګیږي، وړکیږي، د سترګو نه اوښکې راځي، داسې لرګېدونکې یا رپیدونکې آواز یا غږ د دې لري او دې نه علاوه د سترګو په شاوخوا کې یو څه ګونځې پیدا کیږي. بل غټه مهمه مشخصه نښه چې په دې کې دا دی اکثره راز نشي ساتلی که چېرته زموږ ډاکټر صاحبان یا کونسلرانو سره لږ څو خبرې سره وکړي نو دوی خپل راس سمدستي تا ته وایي. همدارنګه مخامخ غاښونه یې ټولو سره خرابېږي، مریض خوبوړی خوبوړی وي.
لنډمهاله اغېزې به د دې څه وي؟ یعنې که یو سړی دغسې د کمې مودې لپاره یې کاروي، پر هغه باندې به یې تاثیر څه وي؟
د لنډمهاله استعمال له کبله دې کې داسې ظاهرا پکې څه نه ښکاره کېږي، خو خپله دغه شخص د درد احساس کوي، دروژنه خوشحالي احساس کوي او نور داسې بعضې کړه وړه یعنی داسې رواني تکلیفو ته پیدا کېږي. او اوږدمهاله کې د عضلاتو شخوالی پکې فوق العاده زیاتې، د سر فشار یې لوړې، همدارنګه د وینې په د جریان کې لکه ناپاکه وینه یو پاکه وینه دې کې هم یو ګډوډي منځته راځي، ناپاکه وینه پکې زیاتېږي.
دغه د استعمال په اړه راته وایي چې په افغانستان کې معتادین دغه هیروئین په څو طریقو باندې استعمالوي؟
یو د ورید یا د رګ د لارې استعمالیږي، بل د عضلې یا د غوښې لارې استعمالیږي، بل د سوڼولو لارې استعمالیږي یا پوز لارې، او بل د سکولو لارې استعمالیږي، بل د سترګو په کنجونو کې مخول کیږي. دا د استعمال لارې دي. همدغه شانتي تاثیر هم په همدې پورې اړه لري. مثلا که چیرته د سوڼولو لارې دا استعمال شي، دغه د پوزې خپله یو قسم واړه ویښتان لري چې دا د مکروبونو د داخلېدو مخه نیسي، خو دا دې سره متضرر کیږي. دې نه علاوه دا د پوز نه نیولې تر سږو پورې چې کوم تنفسي لاره ده، دې کې مختلف امراض منځ راځي، لکه پورتنۍ د تنفسي سیستم ناروغي، لاندنۍ تنفسي سیستم ناروغي، همدغه شانتي هغه عادي ناروغي به په مزمنه بدلیږي، سینه بغل تکلیف منځ راځي. که چېرته اوس کول شي مستقیما سږو ته داخليږي، او د سږو په منځ کې چې کومې هوایي کڅوړې ته موږ ویو، دا د دود یا لوګو نه ډکیږي. دلته د مختلفو بکټریاو لپاره یو زمینه، یو میډیا جوړیږي چې دغلته به کېدای شي چې ټی بي جوړ شي، ټی بي یا لری رنګ دا مرض منځ راشي، یا مثلا یو الرجیک تکلیف منځ راشي، یا مثلا هپاتایټس منځ راشي، تنفسي بندیږي، ډسپنیا چې ته وي دا پکې منځ راتلی شي. دې د علاوه موږ دا وینه چې پکې صفا کیږي، ام دې لري صفا کیږي، دغه د وینې صفا کېدل هم پکې مختلفي. درې ملار چې موږ ویلې د ورید یا د رګ د لارې دا استعمالیږي یا پیشکری کیږي، نو کله چې د ورید یا د رګ د لارې دا استعمال شي، د انفیکشن یا انتان لپاره لار خلاصيږي، بیرونی میکروبون لپاره یو لار هواریږي. لار شي هواره شي، پوستکی لاندې چې کم نسج یا غوخه یا زله ده، دلته دا متضرر کیږي. چې کله متضرر شي، دلته پرسوب، سورواله، درد، تبه منځ راځي. کمې پیشکاری چې دی کاری اکثره په ګډ استعمالیږي، دغه پیشکاری چې په ګډ استعمال شي، تور زیړی او زیر زیړی او سپین زیړی، خو د انتقال یا ترانزیت لارې ان هم دغه پیشکاری ده. همدارنګه ایچ آی وی یا ایډز هم منځ راځي. څلورمه خبره، د عضلې لارې که استعمال شي، نو د انعمال ته کېدای شي د نج منځ راشي یا جوړ شي. که ته د پیشکاری هغه موقعیت ونه پیژنې، نو کېدای شي شدال د عصبي رګ هم اول شي. نو که چېرته اول شي، اول تور اوړي ګان ساجي مړ کیږي، او چې کله مړ شي نو بس به مجبورن چې دغه خطه کې، یعنی بل طریقه چې موږ ویلې د سترګو په کنجونو کې یا دا کې دا مخل کیږي، نو د اوخ کو د لارو جذبيږي. نو چې کله دا جذب شي، دغه تلته د انساج او التهاب یا پرسوب درد منځ راځي. چې دا کله درد منځ راغی، التهاب او پرسوب منځ راغی، اوخ کې توي د خپل د کسې د سترګو د کسې چې دا سره تنګيږي، مرور د زمان کې دا شي د خپل د تلاسور کې.
که پر امیدوارو خزو باندې د پودرو د اغیزو په اړه راته معلومات راکړي.
کم تاثیر چې په عامله خزو باندې منځ راځي، سره عامله خزې چې موږ سره مخامخ شوي، نو دوی به وخت ماشوم زیږول پکې منځ راځي. دویم، سره ماشومان چې به پیدا شي، ناڅاپي مړینه پکې هم منځ راځي. دې نه علاوه، ماشومان چې کله د دغه روږدي خزو نه میندونه پیدا کیږي، نو دا هم اکثره په دې هیروینو باندې اخته وي.
رازا کرم مونږه تا ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه مې لاوکو.
رازا رازا په خو وخت کې راغله.
اوه، د ایرین څه کوي؟
تاسو غواړئ چې ما موتات کې؟
په یو دو څوک نه موتاديږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی موتات کیږي.
دا بیا چا ویلا؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهر و کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مو وهه، سرا سره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسو زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ اوسیدونکی پهلوان شمشاد د ورزش په ډګر کې قهرمان و. ګڼې سیالۍ یې ګټلې او څو مډالونه یې اخیستې دي، خو اوه کلنې نشې دومره کمزوری کړی چې له یوه عادي سړي سره هم د سیالۍ توان نه لري. دا چې شمشاد ولې او څنګه معتاد شو او لومړی نشه یې له څه شي څخه پیل کړه، دا به خپله د ده له خولې واورو.
لس کاله پورې تعلیم کړی دی، سبوی بلسکاري کول او غرمې نه بعد تمرین ته تلم، کلب ته وتلم، اولمپک سره رسمي پهلوان یم. شپږ کاله تمرین مې کړی دی، ننګرهار کښې مې لوبېدلی یم، لغمان کښې مې لوبېدلی یم، کابل کښې یم. 250 کیلو کښې خپله قهرمان یم، تقریبا 16 مسابقې لرم، یو دانه باخ لرم، نو ټول بورډ لرم، مډالونه مې اخیستي دي او ستانلیک مې اخیستي دي، جایزې مې ډېرې ترلاسه کړي دي. ان نازوان انډیوالان د لاسه په امان راغلم، اول هم چرس وهل، چرس نه بعد د شیشې شوله، شیشې نه بعد پوډر شو، بېخي داسې کړو، اول خو جمع و جوش کښې و، هغې نه بعد چې کله عمل جوبل کړو خراب یې کړلو، شپې شیشې نشه وکړل، کور کښې به وو هېڅ شی مونه، کړپ کړوپ به شولو، خدای دا چی شو، کله به مې ډانګ راواسه، کله به یو تشناب خواته، کله به بل کوټې ته مې ویل اوس سړی راغی، اوس سړی راغی، بیا به لاړم چې هېڅ شی مونه، بیا به کړپ کړو شو، بیا به لاړم ډانګ به مې راواسه، خوا دې خوا به وګرځېدم، اخر مور مې راپاسه چی در باندې شوي زه لیونه شوی چی شوی او چې منو پازو شیشې کښې به مونږ په ځان نه پوهېدو چېو چې د شیشې زمونږ ذهن خراب کړی. بیا داسې وخت راغی چې هېڅ مې شیمه نه لرېدلو، هغه نه لرېدلو، پهلواني خوند رانه کړله، ورزش خوند رانه کړې، خپل خپلوان نه دور کړم، کورنۍ نه دور کړم، کلب او تنور هر څه مې پرېښودوې. زمونږ د کورونه ډېر لرې ځای و، مالته به هدیرې طرف ته مالته به اوسېدم، نیشه به هر څه مې کول، څه به درنه پټو، هغه به کله به مې یو شی د چانه پټ کړې بل شی هند دې ته مجبور کړو، نو دې دا نشه داسې ده چې هر شته نه مجبوره کوي، دماغونه ختم کړو، بدن نه ختم کړو، نو مخکې چې کومه سندام کومه سکواره هغه اوس نشته دی، حافظه زمونږ دې خرابه کړې ده. مخکې به چې کومه څه زور راکړو هغه زور نه نشي اوبه کړو، کومه څه ناسته پاسته مې کوله یارانو سره، دوستانو سره، خپلو خپلوانو سره، هغه سیلي هغه هېڅ شی م راکې پاتې نه دی. هغه وخت کې وو چې مثال ورزش مې کولو، دوه درې کسان مثال خو دور وو، څه غېږه به اتنه سره به مې غېږه وکړله، بیا م ستړی نوم دور به مې چوګټ، نور به ودرېدم لین کښې، اوس چې عملي یم، یو د ځان نه مې چې وړوکی مې کمزوری مې هغه مس نه شم وهلی، چې نشي ډېر ضعیف کړی یم، چې مثال خبره نشه مې نه کړی، قهرمان به مې وزي ته به رسېدلی وم، مډالونه به و، کلب به مې و، شاګردان به مې و، عملي شوم، هر څه پاتې شو، نو استاذې ته نو نږدې وم. نو
آیا پوهېدلاست؟ آیا پوهېدلاست یخنی او سړه هوا د معتادینو د مړینې سبب کېږي؟ دا معلومات به د ډاکټر واحد الله کوشان له خپلې واورو.
معتادین چې دي دوی په ازاده هوا کې اکثریت ژوند کوي، دوی ښه پوره انرژي خواړه د نه اخلي او له بل پلوه مناسب البسه ورته نه رسېږي، یو جوړه کالي کوي همیشه، او د دوی د ګرمولو لپاره هم شی نشته په محیط کې، چون د تبابت د نگانه د مقاومت کم ده، د دوی بدن ډېر زر حرارت ضایع کوي، او یو مشکل د هایپوترمیا یا د بدن د وجود د حرارت کموالی دې سره مخامخ کېږي، نو دې له کبله دوی یخنی دوی باندې ډېر زر تاثیر کوي، د بدن حرارت ضایع کېږي، چې که بدن حرارت ضایع شو د کوما ته ځي او آخر د وفات کېږي.
آیا پوهېدلاست؟
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اجمل په ښار کې د چایو څښلو لپاره یوازې یوه سماوار ته ورځي، او دا خو لا څه چې کور ته هم له همدې سماوار څخه چای وړي، خو په کومه ورځ چې د دې سماوار چای ونه څښي نو ناروغه کېږي. دا چې اجمل ولې یوازې د همدې یوه سماوار چای څښي، که یوه نه چکي ولې ناروغه کېږي، او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
جمالا په دې سمور کې څومره ګڼه ګونه ده؟
پوهېږي چې دلته ولې دومره ګڼه ګونه ده؟
نه والا نه پوهېږم.
د دې سمور غوندې په ټول ولایت کې خوندور چای نشته. وګوره دوه منزله رستوران دی خو په دواړو منزلو کې ځای نشته.
رښتیا هم بیخي ډېر مېلمانه لري
فرید جانه. یوازې دا مېلمانه نه دي، ځینې خلک کورونو ته هم چای ځنې وړي. دا سماور په ټول ولایت کې مشهوره دی.
خو ماته یوه پوښتنه پیدا شوه چې خلک ولې د دې سماور چای خوښوي؟ په دې چای کې دوا ده که بله خبره ده؟
او دوا ده؟ زه چې په دوه درې ورځو کې ورته را نه شوم، بدن مې سست وي، پر سر مې درد وي او ځان مې هم درد کوي. د دې سماور چای چې وڅښمه بس روغ او جوړ شم.
بازار د هر ډول چای ډک دی، هر څوک یې رانیولی شي. که هیل او زعفران وراچوي هغه خو موږ هم وراچوو، خو د دې چای خوند بیخي بل ډول دی.
یوازې هیل او زعفران نه دي، خبره په وچ چای او اوبو اېښولو کې هم ده.
ما د افغانستان د څو ولایتونو چای څښلی دی. په بازار کې چار ډول چای خرڅېږي، ما رانیولی دی خو خوند یې داسې نه دی.
خو د ځینو خلکو په لاس کې خاص برکت وي.
د ځینو خلکو په لاس کې به رښتیا هم چې برکت وي. او په ټول افغانستان کې یوازې د دې وسمور چې په لاس کې برکت دی.
ما هم په ډېرو ولایتونو کې چای څښلی خو د دې چای خوند مې د هېڅ ځای په چای کې نه دی لیدلی. زړه مې غواړي چې بیخي د دې سماورچي شاګرد شوم.
دا لا بله که د چای لپاره د سماورچي شاګرد شوې.
ولې زړه ته دې نه لویږي؟
ولې مې زړه ته نه لویږي نسوره؟
ګوره چې ناسم ډېر مهم دی.
اجمل جانه، ته خو د دې چای ډېر صفتونه کوې او رښتیا هم ښه خوند کوي، خو په دې هم نه ارزي چې ته یې بیخي مرید شې.
ته خپله وایې چې دا چای ډېر خوند کوي، خو بیا ولې شک ورباندې کوې؟
ما ته شک پیدا شو چې خلک ولې په ټول ولایت کې دا چای خوښوي. ستا په دلایلو مې قناعت ونه شو.
نو دا خو یو څوک هنر لري او نور یې نه لري، په دې کې نو د شک څه خبره ده؟
زه خارجي هیوادونو ته هم تللی یم، څو ډوله چای مې څښلی دی، خو د دې چای خوند بیخي بل ډول دی.
بې ځایه شک مه کوه، خپل چای دې وڅښه.
یاره خدای مې د غاړې نه بندوي، د دې چای تر شا خامخا څه خبره شته.
خاشم لالا وای چې ستا سماواته تر بل هر سماوار ډیر مېلمانه راځي، دا خبره رښتیا ده؟
هو قمندان صاحب، ستاسې خبره سمه ده.
نو ولې ستاسې چای څه کمال لري؟
زمونږ د چای اوبه عادي اوبه نه دي، مادني اوبه دي.
نو له مادني اوبو څخه خو موږ هم څو وارې چای دم کړی دی، خو بیا یې هم خوند ستاسې د چای په ډول نه دی.
موږ خو چای ته زعفران اویل هم وراچوو.
زعفران اویل خو موږ هم وراچوو. اصلي خبره وکړه،
زمونږ چاینکې او ګیلاسونه صفا دي، اوبه هم په اور شو او ښه ډېرې شو.
دا ګډې وډې خبرې د پرې، دا اصلي خبره وکړه.
بل دا چې ما هېڅ وخت بې اودسه چای نه دی دم کړی.
نو چای له اودس سره څه اړه لري؟ رښتیا راته ووایه چې له چایو سره څه شی ګډوي.
صاحب هېڅ شی نه ورګډوم، بس خپل اخلاص ورسره ګډوم.
څنګه اخلاص ورسره ګډوي؟
مانا ډېر زیار ورسره ګالم.
ښه، ته اوس له پولیسو سره چالاکي کوې؟
قماندان صاحب زه رښتیا وایم، چالاکي نه کوم.
بس بس، نور خلک نشي غولولی. موږ ثابته کړې ده چې ته په چایو کې څه شی ګډوي. موږ چې ستاسې په سماوار چاپه وهله په هر څه پوښولو.
قماندان صاحب په څه شي پوښوئ؟
تاسې په چای کې تاریا ګډوئ. ستاسې چای خوندور نه دی، بلکې خلک مو په تاریاکو معتاد کړي دي، ځکه نو ستاسې سماوار ته راځي. دا راپور وګوره.
قماندان صاحب دا د څه شي راپور دی؟
موږ ستاسې وچ او لون چای لابراتوار ته واستوو چې هلته یې ډاکټران وګوري. ډاکټرانو لیکلي دي چې په دې چای کې تاریخ ګډ شوي دي.
قماندان صاحب ما په چای کې تاریخ نه دی ګډ کړي، ډاکټران به خطا وتلي. دا خو ګناه ده، زه دا کار نه کوم.
موږ په دې باره کې نور اسناد او شواهد هم لرو، نور خلک نشي غولولی. ته به خامخا خپل د دې ناولي عمل سزا وینې.
قماندان صاحب زه بې ګناه یم، ما خوشې کړې.
چوپ شه دروغ جنه، دا خبره بیا په محکمه کې وکړه چې زه بې ګناه یم. پوره خار دې د خپلو شخصي ګټو لپاره په نشو اخته که، او بیا وایي چې زه بې ګناه یم.
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.